السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم نن پنځم به د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه همده مخله د چې د خبرونه مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغه هوکړې هر کلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرح پر لومړی پړاو اسرائیل او حماس دواړو پر موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول دغه موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې زیات دي بشری مرستو سمدستي بې زندنه نوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړی پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسیدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پور از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال اس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه پر ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لندې جګړې په درېیمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادباد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او راسیالې لومړۍ لوبه له بنگلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنگلاديش لوبډلې ام په چګټل یو بیټنګ یا توپوهنه غوړه کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 23 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروستۍ هغه د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلاديش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د ده د سولې د طرحې په لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنیټ څارونکي شبکې تایید کړې چې د ټولنیزو شبکو پلاتفورمونه انسټاګرام، فیسبوک او سنپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوي دي. په منځني کورمه کې په پوځي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنت ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلید شتمه کلیزه و. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې برید بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده. په یو راپور کې به واورئ چې د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ترامپ په خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنا ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوش شي او اسرائیل به خپل سرتیري د یوې پیاوړې دوامداره او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې د ورځې په پیل کې ویلي چې ښایي دی د روانې اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ په خپله ټولنیزه تروت سوشل شبکه کې همدارنګه لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بېساري پېښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي، د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویتکوپ استولي او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر میرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې سره له دې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سخت دریځ ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون لپاره رئیس په سیمه کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 251 یې یرغمل کړي چې د پاتې 40 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 یې لا هم ژوندي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس ان تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلاتفورمونه انستاګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2025 کال د اکتوبر په 8 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ بندیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلاتفارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا خپور شوی ښودل شوی چې د انټرنیټي خدمتونو څو لویو وړاندې کوونکو شرکتونو د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکي برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسی شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په انکرمه ایجنسۍ کې په یو وسلوال برید کې د دوو افسرانو په ګډون 11 امنیتي سرتیري ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي، نور جزئیات د مشال راډیو د خبریال طارق اورکزي په رپورټ کې اورئ.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال ریډیو ته پر اتم اکتوبر ویلي، د نهې پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو له مخکې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر شپږم اکتوبر په جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال برید پلټنو لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دسته لسامې ورغلې وه چې د واپسې پر وخت باندې دغه برید وشولو. چارواکي ویلي په برید کې د وژل شویو امنیتي اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر طیب راحت په شمول یولس جوړیږي، خو زیاتوي چې کېدی شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورک شوي تر پنځو پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو کړی. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګی کېلې په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتیرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرګ شوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه هم خپل مزاحمت شو کوي، ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویمه خبره ده دا د یو جنکشن پوینټ غونتی کې ده. دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای اورکزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته سو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم بریدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې دوی د پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځاینو ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته د حملې شپه مې هیره نه ده. د شپې لخوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک ویره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و، او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربیره د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هېواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه شوې غونډه کې د دغه هېواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و، او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغېزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په ترڅ کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و، ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ، په ډیپلوماسۍ کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړې، تېروتنې وکړې، هم د ځینو ملکونو لرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هېواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یې یرغل د افغانستان په کورنۍ او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه و، د افغانانو واکمني نه و. دلته چې عمر د خارجي سیاست ښکار و، او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي، او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغان نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هېواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هېوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورسره بل اضافه کیږي، دا په خپل زمینه دي ته مساعد دي چې د سیمې هوادونه او بلخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړه رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل وکړ او بالاخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې ور وسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزوي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره یې نه سړې خونې لري او نه هم ښه بازارونه چې هغه وپلوري. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله آلوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بېخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا سي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی باسلی ده هغومره امکاناتو ته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکي نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هیوادونو ته هم صادرېږي. لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په بیه باندې بزګر نه په بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هېوادونو ته هم صادرېږي.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرده. اما سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. گوترش در بیانیه ناوقت روز گذشته از همه طرف‌ها خواست که به شرایط توافقنامه به گونه کامل پایبند بمانند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته که باید همه گروگان‌ها با عزت آزاد شوند، آتش بس دائمی تضمین شود و جنگ یک بار و برای همیشه متوقف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجه مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان روز گذشته عازم هند شد. آفزی احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر شده گفته که متقی پس از شرکت در نشست‌های در مسکو به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده و گفته او متقی در این سفر با اس جی شنکر وزیر خارجه هند و شمار از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 این نخستین سفر یک مقام بلندپایه حکومت طالبان به هند است که به گفته رسانه‌های هندی برای 5 روز برنامه ریزی شده. امیر خان متقی که نامش در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده، پس از آن به هند رفته که کمیته تحریم های شورای امنیت به درخواست دهلی نو به طور موقت برای سفر او اجازه داده است. ایران یک جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد. ژان نوئل وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته آزادی لنارد مونترلوس از زندان ایران را تایید کرد. گفته شده که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود. او در 16 جون سال روان میلادی در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران انگام سفر گردشگری با بایسکل و عبور از خاک ایران در شهر بندر عباس بازداشت شده بود. نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی آلمانی از اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه تبرئه شده. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه حریفش بنگلادش را با تفاوت 5 وکت شکست داد. بازی روز گذشته با برنده شدن قرعه از سوی بنگلادش آغاز شد. بازیکنان بنگلادشی بتینگ یا توپزنی را انتخاب کردند و توانستند 221 دوش انجام بدهند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در آور 47 هدف تعیین شده را تعقیب کردند. این نخستین بازی از جمع 3 بازی یک روزه است که میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برنامه‌ریزی شده. بازی دومی سلسله در 11 اکتبر و بازی سوم و نهایی در 14 اکتبر میان دو تیم برگزار می شود. پیش از این در سلسله بازی های 20 اوره میان دو تیم افغانستان 0 مقابل 3 در برابر بنگلادش با شکست مواجه شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه اسرائیل و گروه حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که آغاز یک صلح پایدار است. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان نت بلاکس که ناظر شبکه اینترنتی است تایید کرده که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت در افغانستان محدود شدند. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی سازمان خبرنگاران افغانستان در این مورد میگوید
باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه.
شهروندان افغانستان در مورد محدودیت بر شبکه های اجتماعی در این کشور چی میگویند؟
خواستم من هیچ یک شهروندی است که این منجر به قد دائم تلفون های همراه و انترنت نشه.
ما از مقامات میخواییم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان انترنت هم محدود نسازن.
و در ادامه 24 سال از حمله امریکا بر افغانستان گذشت. روایت های افغان ها از آن زمان چیست؟
ده حمله شپه می هیره نده دشپیل خواهد تیرو غک دگمونو و گناه خلق خواه هیره موک طول ده کورونو پا کورتو که پتو ده طالبان ده سقوط رست در جان رو رو بدل شو.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. امروز پنجشنبه سبدوم میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 9 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل و گروه حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به توافق رسیدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این توافق پس از مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشته که من با افتخار اعلام میکنم که اردو اسرائیل و حماس مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردند. او افزوده است این بدان معناست که تمامی گروگانهای باقی مانده در نزد حماس به زودی آزاد خواهند شد و نیروهای اسرائیلی به عنوان نخستین گام به سوی یک صلح قوی پایدار و دوامدار به خطوط توافق شده عقب نشینی خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه کتبی با اشاره به گروگان‌هایی که در نزد حماس قرار دارند گفته است اگر خداوند بخواهد همه آنان را به خانه باز می‌گردانیم. نتانیاهو همچنان گفته که کابینه‌اش را روز پنجشنبه برای تصویب این توافق فرا می‌خواند. حماس نیز تایید کرده که توافق برای پایان جنگ در غزه به دست آمده و گفته که این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان می‌شود. اما این گروه در بیانیه افزوده که از ترامپ و کشورهای تضمین کننده خواسته است تا از اجرای کامل آتش بس از سوی اسرائیل اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهور ترامپ بامداد چهارشنبه 8 اکتبر گفته که ممکن است در آخر هفته جاری به مصر سفر کند، جایی که نمایندگان ویژه او برای تامین آتش بس و آزادی گروگان‌ها در حال گفتگو هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی خود همچنان نوشته که برخورد عادلانه با همه طرف ها صورت خواهد گرفت. این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا است. این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرم‌الشیخ مصر صورت گرفته.
در این گفتگوها که روز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان ارشد آمریکا، قطر و ترکیه حضور داشتند. جارد کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترامپ، و همچنان استیف ویکتوف، نماینده ویژه او از جانب ایالات متحده، در این مذاکرات سهم گرفتند. ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان و افراد مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو است، نمایندگی هیئت اسرائیلی را به عهده دارد. به گفته خبرگزاری رویترز، با وجود امیدواری‌ها برای پایان جنگ دو ساله در غزه، جزئیات مانند جدول زمانی اجرای توافق، ساختار اداره پس از جنگ در غزه و سرنوشت گروه حماس هنوز مبهم باقی مانده. اعلام تنها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس دو سال گذشت. جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به مناطق مختلف اسرائیل 1200 نفر را کشتن و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتن. در عکس‌العمل به حمله، اسرائیل عملیات نظامی گسترده را در غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های سی این منطقه، از آن زمان تا کنون بیش از 67,000 نفر کشته شدند و بخش‌های زیاد از غزه ویران شده. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که از میان 48 گروگان باقی مانده در نزد حماس، 20 تن آنها هنوز زنده هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان ناظر اینترنتی موسوم به نت بلاکس تایید کرده که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت توسط چندین ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در افغانستان محدود شدند. این سازمان روز گذشته در وبسایتش نوشته که این اقدام جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که از سوی طالبان وضع شده. سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعی محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. بیشتر دی گزارش.
اطلاعات تازه سازمان نت بلاکس نشان می‌دهد که به تاریخ‌های 7 تا 8 اکتبر 2025 دسترسی به چند شبکه اجتماعی در افغانستان با اختلال یا قطع کامل روبرو بوده است. این سازمان چهارشنبه 8 اکتبر در وبسایتش نوشته که این رویداد پس از خاموشی هفته گذشته مخابرات رخ داد و جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که توسط طالبان اعمال شده است. در جدولی که با عنوان محدودسازی عملکرد پلتفرم‌های آنلاین در افغانستان توسط این سازمان ناظر اینترنت منتشر شده، نتایج آزمایش‌های شبکه‌های اینترنتی افغانستان نشان می‌دهد که چند شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت به طور همزمان دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف پلتفرم‌های تیک‌تاک، فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت را مسدود کردند. از شرکت‌های مخابراتی افغان وایرلس، روشن، شرکت خدمات اینترنت وستن تلکام، شرکت دولتی افغان تلکام و حقنت ارائه دهنده خدمات اینترنت خصوصی در این جدول نام برده شده است. طبق اطلاعات نت بلاکس، بخش‌های فنی شبکه‌های اجتماعی از جمله سرورهای وبسایت، کانال‌های ویدیویی و اتصال‌های اختصاصی اپلیکیشن‌های موبایل در تمامی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به طور کامل قطع شده و دسترسی کاربران به آنها 0% گزارش شده است. در ادامه آمده که تنها در دو مورد مربوط به شرکت وسترن تلکام میزان دسترسی اندک حدود 9 تا 10% مشاهده شده است. این در حال است که شماری از مردم در افغانستان قطع دسترسی به شبکه‌های مختلف اجتماعی یا دسترسی محدود به آن را در دو روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کردند. حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است. برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خود گفتند که رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به مسئولان شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازند. سازمان خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وضع این محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. سمیه ولی زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 16 میزان به رادیو آزادی گفت که این محدودیت وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان را بحرانی‌تر و نگرانی‌ها در این مورد را عمیق‌تر می‌کند.
منجر به دستور جدن کانال های مستقل اطلاع رسانی یا خبر رسانی میشه. حتی اکثر خبرنگاران مستقل و رسانه ها از طریق همین شبکه ها است که سریع تر می توانند اطلاع رسانی کنند. از سوی دیگه باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این می توانه باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
بانو علیزاده افزود که با اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی، مردم افغانستان در انزوای فرهنگی و ایدئولوژی قرار می‌گیرند، زیرا به گفته او از فضای فرهنگی جهانی، موسیقی و تفکر انتقادی دور نگه داشته خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و به هدف جلوگیری از منکرات انجام شده است. مقام‌های طالبان تا هنوز هم توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند.
رادیو آزادی روز گذشته از مخاطبان خود در واتساپ از دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پرسید. برخی از پیام‌های شهروندان افغانستان در این مورد را با هم می‌شنویم.
حبیب الرحمن ظفریستم، اصلاً از ولایت پروان و باشنده فعلی شهر کابل نایه دهم. برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم، محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم انترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خاص من هیچ یک شهروندی است که این منجر به قطع دائم تلفن های همراه انترنت نشه.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی، امیدوار هستم که همه تا نصیحت کامل برخوردار باشید. رامین اندشور هستم، یکی از خبرنگاران محلی در بدخشان. راجع به موضوعی که گفتید، بله، دسترسی به اینترنت به مراتب نسبت به گذشته محدود است. ما در گذشته میتونستیم که آزادانه به هر سایتایی که رسانه های در تبعید است وارد شویم، اخبار شو بخونیم و دیگر سایت ها، اما برای فعلا ما نمیتونیم به اون سایت ها داخل شویم، یک محدودیت. و دیگر اینکه همی فضای اینترنتی نسبتا مختش دست، گاه سرعتش بالاست، گاه سرعتش پایان، گاه هیچگاه کار نمیکنه و این یک موضوع. و موضوعی که از قبلا هم وجود داشتی بود که در مراکز نسبتاً ساحه پوشش اینترنتی خوب است که به شکل 4G و 5G کار میکنه، اما رفته رفته که ما وقتی طرف ولسوالی ها میرویم، مثال ولسوالی های بدخشان، دیگه اینترنتی که اما تلفون و سیمکارد ها به صورت درست کار نمیکنه، که یک معضل است که در اوج تکنولوژی که امروز ما میبینیم تکنولوژی چقدر سوی پیشرفت میروه، اما ما به شبکه های مخابراتی به درستی دسترسی نداریم، چه جایی که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم و علاوه غیر از او. این بسته شدن اینترنت، محدود شدن اینترنت برای ما جوانا خیلی ها تاثیرمند است. مایی که از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت داریم، کسب و کارهای ما را بسیار محدود ساخته است. ما از مقامات میخواهیم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان اینترنت هم محدود نسازن، تا ما بتانیم از طریق امو پلتفرم های خوب، از طریق اطلاعات خوب و بروز، ما بتانیم که زندگی خود رنگ و رونق بدهیم.
سلام و احترامات به همه کارمندانتان از افغانستان، از کابل به شما پیام گذاشتم. متاسفانه از دین شب به این سو، تقریبا دین شب اینستاگرام و سناپچت و تیک تاک محدود شده بود و برای صبح، برای فردایش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار رو میکد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم حتی ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم. متاسفانه افغانستان برای یک
تاریکی رفته و امیدها هر روز کمتر میشه، محدودیت ها هر وقت بیشتر میشه. همیشه در افغانستان وقت مشکلات ها بسیار زیاد است، گاه ناگاهی مثلا مشکلات اینترنت پیش میاد، گاهی مشکلات برق پیش میاد که حتی در 24 ساعت بسیار یکی یک پنج یا الا 6 ساعت برق میباشه و بیکاری به وجود رسیده. جوانا همه زیادتر بالاتر از 70-80% جوانا در این فکر هستن که وطن ترک کنن، برای خاطر آینده ایشان که آینده ایشان روشن شوه، آینده ایشان مشخص شوه، بر یک نفقه پیدا کنن که با فامیلشان یک تیر باشن.
پیام برخی از شهروندان افغانستان در مورد محدودیت جدید دسترسی به شبکه های اجتماعی در این کشور بود. رادیو آزادی در فیسبوک خود حداقل 4 آدرس وی پی ان یا فیلتر شکن به مخاطبان خود معرفی کرده که با دانلود آن می توانید به وبسایت رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. آزادی رادیو /R فیسبوک ماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرائیتان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که روز گذشته 8 اکتبر 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان بود. امریکا در سال 2001 میلادی دمی روز عملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان پایان یافت. شمار از شهروندان افغانستان، سیاستمداران پیشین و آگاهان امور این حمله را زمینه آغاز فصل تازه از پیشرفت برای نسل نو افغانستان میخوانند، اما شمار دیگر و نیز طالبان آن را یکی از روزهای تاریک در تاریخ کشور توصیف میکنند. سنا کاکر جزئیات داره.
سه وقت طالبان و لمرانی وکمنی و پا ابتدایا خونزی کی پا درم تولگی کی مزدک ری کولی ملی وقت کی خونزی بند و کار دیر محدود و دا بیان یا آزاد پیکر زینو خزیان جونی لطالیم و محرومی و طولن یا دول پویر را کی جوند کهو.
یک باشنده 34 ساله ولایت ننگرهار میگوید یک شبه زندگی خانواده او و مردم قریه‌اش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی کردند. همان شبه که به گفته او نیروهای آمریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد من همین جا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بمب‌ها می آمد و ما در اتاق‌های تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پوهنتون‌ها دوباره باز شدن. کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مؤسسه بین‌المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان می گوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش ها و ناامنی ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می رفت. امریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغان ها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقام های پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه های متفاوتی دارند. محمد عمر داوودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع به رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش مؤثری ایفا کرد. آقای داوودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله آمریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دو بار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیاد صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا تأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
آن امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 سال که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغانها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شینکه کروخی لوزو پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می کند.
طالبان نه تنها این که از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغانها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده افراطیت تورست در بلی اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان بار دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگ های نیابتی شکل گیرد. مسئولیت آن مستقیما بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و با مردم در حکومت داری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند. اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به آمریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر تیاره های B-52 آمریکایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش‌های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای آمریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهات عقب‌نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کاری را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که امریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان سه هدف اساسی را دنبال می کردند: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت سازی. اما بارها گزارش هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماره از سازمان های بین المللی بارها در گزارش های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این، مردم عام و شماره از کارشناسان امور تلاش ها در زمینه ملت سازی را نیز ناکام خواندند. در جریان دو دهه حضور نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بیش از 150 هزار نفر کشته شدند که در آن بیش از 3500 تن نیروهای خارجی، بیش از 66 هزار تن نیروهای افغان و بیش از 51 هزار فرد ملکی شامل بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
السلام.